کړی مشه د مشال ریډیو د بلی یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ تاسو ټول خبرونه په صفاوونه توګه اوریدئ شئ او دغه سیستم یعنی د شپګونه تر وو او د نفدا تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شئ. اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرګه مشه د مشال ریډیو د یو بل یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شئ او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یان شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شئ. اوس تاسو را بولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه د مشال ریډیو د یو بل یو پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شئ او دغه سي دوه ما خامنه خبرونه یعنی د شپګونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکینه البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو د پاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق لده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د رادیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانې په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1991 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې پروګرام لاندې خپل کار او فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر ناغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. موږ بیا هغه را پیدا کړ، یو نسخه پیدا کړ او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي، په فارسي به یو څه کمی موږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې
اضافه ماته نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې موږ تاسو پښتانه وایي چې څه قسمت نو هغه رسیږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولای شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسو ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو د خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوروي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم عادتونه مخ خوخیږي او کوم عادتونه مخ نه خوخیږي؟
خټک زغه تا پیژنم، تا غزه غره چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه خوخیږي او نه خوخیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، هم دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې د ټولنې سره ډېر توپیر لري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرض خلق مشته دی شریف خلق مشته دی منگور سر بس چلی دلی و دی پر اقام ہو یو شای ما دیر زوری زین خلق داسی ہو چه زمان کتابتون باید خپل دی و سنگر پا حیث استعمال ہو دلتا با ناس تول منگ سر داسی خبری بای کولی چه دیر پریوتی و بیکار و منگ با مجبورو چه دیر پار چه ملما دی نو مخامخ مرتنو شو ویلی آغا زین کارون با حتا پا منگ تاوان شل چه دا زپا که شریک ما یا زین مشران ما نبا خفا شل ما با غی تول چه گوری دا خو تاسی خب پیجنی دا خلقم تاسی پیجنی و دا کارم تاسی پیجنی زما کار نده دا 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 نورو کار دے یا مثلا حتی نوم بے مرتا خیستے چی دا دا فلانی کار دے خو آغای بویلی چی نا دا زیخ استا دے ما بویلی او بلکل زیخ زما دے خو خبر دا دا چی وزی او ملما تا یا او ملگری تا یا او سڑی تا سنگ ویم چی رو را دا غا قصی چی تکی دا اوزا بس زما دا زینا زما دا دی دفتر نوزا زما دا کتاب خانه نوزا دا خو زن شب کولی دا سی او ستونزی باوی ما یا قسم مغا سور تاوی چی سڑای کلا کلا یا کاری نی کلی خو نام بده نو کلا کلا دا دی لیکوالانو دا خراب و دا تونو خکار شوه همیم او دا داستون زشته دی دا خبره خو چی تاسی اکلا نم پویگم چی پا تنسکی مکلا که سنگ خو دا مام یا وقت لیکلی و یا وقت نه بلکه یا دو زلی می پا دی فیسبوک که لیکلی و پا سوشل میڈیا که چی دا باچا خان نپس د پختو لیکوالان او شاعران چې ډیر خلک پیژني هغه زیما داسې نه چې هغوی ما پیژني زه پیژنم تقریبا زور سره یعنی زه دی ډیر پیژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بنیر پورې بیا په دې منځ کې مثلا په بنو کې او په مروتو کې او په چرته او چرته په دې پښتونخوا کې همداسې افغانستان کې د هرات نه نیولې تر مزار او قندار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځه ویشتو ولایتونو کې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به ووایي چې مېلمانه دې په حجره کې کېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلي دي او بیا یم ښیمه که ضرورت شي او څوک راسره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګوریو ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کې مخکې مو ویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دی کې ما خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکې شته دي د پیسو خلک هم پکې شته دي شریف خلک هم پکې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکې شته دي ګوره داسې خلک هم پکې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زمونږ ملګری دی زمونږ استاد شریک ملګری دی تقریبا اواته کتاب یې دانش خپرندوی ټولنې کې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلق راغلی و چې ته د خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه ورته جوړه کړې وه نو بیا د ورته خندلی و چې زما کتاب خو د اسد جان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشي هغه سره خبره وکړي که هغه نه چاپ او بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکې شته دي یعنی دا یو څو مثالونه و سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی و تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګری زمونږ استاسی ډیر دي نو دا نمونه که اخلم نو استاسی مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډیرو نومونو یعنی ډیرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې موږ نه خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کې ما تاسو ته وویل چې ځینې داسې هم پکې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دې ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو یو خاکه وه، یو فکر و ما سره، یو هیله و را سره، چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه، غونډې، لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښایي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی او په جرمني کې په جرمني ژبه باندې، نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب ډالۍ کړه دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره، دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې، یو څوک خو به بیا په جرمني پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي، نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو، شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي، ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پریزنټیشن جوړ کړې او زه بل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري را وغواړم، ته به دا پریزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې، بیا به مونږ په فیسبوکونو، په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی، مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ، ملګري راغله، اویاتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو، ډاکټر صاحب پریزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه، دا پروګرام ختم شو، یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته وویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي، دا خو وړه غونډه وه، داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړی څه کوي، هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پریزنټیشن نه پستلی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه، بس زه معافي غواړم، ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي، ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سره. نو ما ته ویل چې داسې یو، ما ویل بس دا دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو، نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندرا تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبري اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخ ته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سیب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رشته کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسترانه دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره بدیا همیشه ستړي وو. موږ به چې په خبر کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي، ډېر هم نه دي بدل کړي. خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور موږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دېم کتابونه دي ګودام، نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړه او بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده، درې څلور کوټې وې، پنځه کوټې وې، یو حال غوندې درلوده، هغه ټول د کتابونو نه ډک. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي، نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي. یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول، پکې د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو، هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خپرندوی ټولنه کې ناستي وو مثلا کتاب خرڅ کړي وو. دا سرخوږی زه فکر نه کوم که دې نه وشي. زما خو شوق چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته. پاتې شو د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اووه اتیا اته اتیا، نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و، د هغه نوم یې د حاجي بادر خان نومېده، بادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار، یا سپین ږیری و، ډېر عمر سړی و، د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې؟ کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع مالې والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کاري، صبر د ایوب علیه السلام او عمر د نوح علیه السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم، ما ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي، نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې. نو دی نه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی، تا به ستړی کړي، دا داسې عادي کار نه دی، کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی، ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده. یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلکه اول خو تاسې کتاب نه اخلئ، او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي، پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه، چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه. دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو، خلک هم کوي، دی هم چټیات لیکي، مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري، یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی، د غزنی و څه شی اندر نومېده. هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دوکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل، ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي، البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه، خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعیا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ. په همدې رابطه به درته بیا خپل خپلې خبرې وکړم، په صفت کې رانولی نو خبره در راغله. ما 15-16 عامه کتابتونونه جوړ کړل افغانستان کې، 80 کتاب عامه کتابتونونو سره مې مرستې وکړې، د کتابونه مې ورکړل. زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي، کتاب ولولي، ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره، تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړ وي. زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم، نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه، د ده مرد رشید په نوم باندې. ده مرد رشید 12 کتاب و. تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی داسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې د خیراتونو ته هغه ته درېږي، داسې یو قطار ولاړو. او ته باور وکړه چې زه 1 میاشت په تهران کې پاتې شوم، چې بېرته د 10 ورځې 15-20 ورځې تېرې شوې، بیا هم داسې قطار ولاړو دا کتابونه یې لاس کې و بېرته. نو ما پوښتنه وکړم، هل دا څه خبره ده؟ وایي چې دوی خو همدغه کتاب لولي، ډېر په دغه یې لولي، بیا نورې کتابخانې دي چې هغوی بیا د دوی دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي، بېرته بیا هغوی په نورو خلکو خرڅوي. نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل، خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل، پېښور ته مې راوړل، بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې راشه. نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري، یعنی د کتاب لوستلو، د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري، او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان په نظر آغې، په آخر کې مې نصیب خون آغې. محبت اول آسان په نظر محبت اول آسان پر نظر آغے، پا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نو هر برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما د ټول ملګری دی. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون بادشاه او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي د کوم شاعر شعر دی خوخيږي. نو بادشاه جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس کوم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي. نو دینه دا ملګرو نمونه به پکې یاد کو چې زما ګڼ ملګری دي دغه ټول زما خوښ دي او د دې لیک مې خوښ دی د ملګرتیا مې خوښه ده. نو نمونه نه به تیر شو.
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلې دي چې د دوی کتابونه خرڅیږي خو پبلشران چې دي کتاب چاپون کې چکم دي هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکوي. او کله پښتنه ترو کې دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅ شوی نه دي خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي. نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې؟ البته که مادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو.
مانوي ګټه مې مادی گاٹی ڈیرا کڑے دا زے وقت یو کے تتلے ام نال تے او انگریز سرم خامخ شلو نو اغه سرم خبر کولے نو زما ملگری ور تل چ دا پبلشر دے اغه ویل او وے چ 2600 کتابونه چاپ کڑی دمرا عنوان نے چاپ کڑی اغه سرے بیخی حیران شو بلکہ دروغ ور تخکارا شو زکہ بہرانیان چ کم پبلشران دی اغه خود تول درے ٹیٹل یا سلور ٹیٹل یا دو ٹیٹل چاپ کڑی خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 6 میلیون 10 میلیون سی چاپی نو پاری کی جی پلس لس روپے مگٹی پنزے پنزے روپے مگٹی نو اڈیر پیسی کی گی نا اگر فکر کو چے دا 2599 کتابونه چے دے چاپ کڑی دی نو ذہن کے بہ یاد اگر ضرب کڑے یا ضرب تقسیم بہ کڑے چے نو سڑی بہ خستر گرا ہوا تلے نماز لکے ویل زخ پوی شما چے دا اس خبر نہ جے من 1500 ٹوکا چاپو او غم لس کالو کی نہ خرسی گی ز من ٹول یا گٹے پیسے پ گودامن ہو دے دکان پ کرایو مصرف نو دے ہو پدے نزاکت نہ پوی ز من کار چے دے دا یو مانوی کار دے نو باید من د دین د مانوی طرف نه ډیر خوان واخلو. زه به تا ته یو قصه وکم سیلند خب قصه به درته وکم اشاره به وکم نور نو د ډیرو قصو ډیر قصې لرم خو البته د ډیرو قصو وخت نه تا سره. یو ورځ د سې کارو شو چې یو ځای ته یو ملګری سره روان شلو نو هغه ملګری می د موس خو نو د موبایل زمانہ و یو چاته زنګ و فلانی زه ته زو دیم را سره ده زه یاد کړم. نو ته باور وکا چې د سې یو 10 کیلومتر چتللو منګه د دې زینه دو روان شوی وو او یو 10 کیلومتر چې تللو نو 150 ملګری شلو او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده ټول د پوهنتون لکانو دا سړی چې ما سره دا د پوهنتون استاد د لکانو ټولو د دې لپاره زمونږ مخې ته راوتلی وو. یو پول سره به 15 کسه ولاړو بل سره به 3 کسه ولاړو بل سره به 2 کسه ولاړو بل ځای کې به 15 کسه ولاړو موټرې به خپلې ورسره وي. نو موږ هغه چا سره چې مېلمانو هلته چې رسېدلو نو بیخي ډېر خلک شلو. نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې موږ د دانش وګورو. نو ما هغوی ته همدا خبره وکړه چې ګورئ زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولنې لیدلو ته راغلي یاستئ. یعنی زما لیدلو ته نه بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي یاستئ. نور خو زه یو عادي سړی یم. ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ باسواده استئ لوستي استئ په خبره پوه استئ. یو بله ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکل وو، نو هغه مشکل داسې وو چې یو قاضي سره کار بند و، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب، نو قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه مې یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني، ته بیا وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دې کې یو همدغه دغه کې وو، دې کشمکش کې وو چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل، نو دوی کوم کورس ته تللي وو، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو دې سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند ورته مجبور و، نو بخښنه غواړم دی به دا زما مرکه م اوري، خو پر حال نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب، نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والا ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړو، انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی، نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره اشنا شول. یعنې مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعه زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه زمونږ ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي وو، زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا قصې، لږ د دې کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښایي، ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي، نه راسره نړیوال مني او نه راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوه، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري یعنی د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لوی حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژندګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت کې ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو وکړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما من داسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سروکار و، ځکه زما پلار تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله په چرخی کې بندي شو د کمونستان وخت کې، نو هغې نه مخکې یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اووه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره آشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سو ما خو دا فکر کوم چې دا کتاب زه چاپ کوم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل،
داخل تنال ته چلاړل بس دا احمد محمود سره محمود لا غبل سره وابل بل سره په جنگ شول جهاد او دین او دا قصه او دا ټول پات شو یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې دی او چا پچای و په بل کوڅه کې به بل سوګو دوستم دی او ګلبدین دی او داغه دی دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصه پکې شروع شوې سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټکوه او فلانی د سه وکړو فلانی دا قصه روان شوې نو موږ ډیر خفه شولو دی یو ځوان په هیڅ دی یو افغان په هیڅ زه ډیر خفه شوم چې دی یو مسلمان په هیڅ چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک ګرځو نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله نو بیا زما سره ملګری و هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناست وو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه وي نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم زه هم په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه نو موږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول نو موږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه نو موږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي و هغه موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال جوړ کړی دی دغه کمونستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانای به کوو دیم خوند نه کو نو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی یعنې په دې یعنی منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو تجارت او سیاست ونکو نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
Oh.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې انځدي انډي ولانو باندې د دوی حکیم ملکلې یا د سی خاکانامه مضمونونه ملکل هغه لړۍ ودرېدلې د دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پخوري ادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا موږ راټول کړل هغه مې پاغه مې کار کړې نورم هغه کې څه موږ چې راټول کړیو بیا زمایو ملګری سره دغه هغه سه ګډوډ راټول شو بیا اوس لګیا منظم میکړل انشاء الله که ژوندو هغه به چاپم کو نور مم د کابل یادونه په نوم باندې مم یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال لسی لک په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوندو بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټولنه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوندو په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي.
ها دانش صاحب نو خپه نشه خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوخه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظر چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر خلیکوال وي هم نو خراب کی بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو؟
خلتک دا وسوم نو زه لکه چې دا دغه لرم ده ځینې خلک وي پاچایانی او ځینې پاچا سازی کنه نو زه که لیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دی نه به نو زه څه انکار وکړم ډېر به ځان هم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرمه خو دومره به هم نه وي لکه څومره چې بیا خلک داسې چې پیشنه په شمخان هم جوړوي که نه نو یو څه به راکي ده دا عیب به راکي وي یو څه یعنی لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې دا خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر تیمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زه هم خشم داسې به هم نه وایم چې داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری و هغه ته به م ویلې چې ګوره زموږ ځان قدان به هم ډېر سخت دي ځکه موږ هم داسې قصې کړي دي چې موږکې ګودام کې نه شي کولی نو شته موږ هم ستونزه شته دي دا زمانه مه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري؟
سایل صاحب خو زمونږ ډېر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنا چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر پکې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت سیناګل ویلي و چې زه ښځه یم نو ما بیا ورته ویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه یم نو چې داسې یعنی زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نظر لگیا ملګرو ته کوټه تقسیمو ما چې دې کوټه کې تراش او دلته تراش او دلته تر نو ډیر سخت مصروف ما شپتا ویا کس شاعران می بیولی دیو هغه سره مصروف ما نو دې کې اوسړی راغی چې تراش مړ سایل سیب ډیر غصه دی مال ولې هغه ته ما اول هغه ته کوټه ورکړه او ډیر ښه کوټه می ورکړه خزه دې او خپاک ورسه منظم ورسه وای نه کنه هغه ډیر غصه دی او زه دې اوس دا نور ملګری مم داسې دین تا ته معلوم دی چې 15 شپته شاعران یو ځای کې نو هغه دا غي خوشالول او هغه سنبالول نو سایل سیب تراغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل سیب تراغلم څه چل دی سایل سیب خیر شه یاره وای دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل مال سایل سیب دلته د کابل دی د مرغۍ پیم په کې شته تلک صبر خو کز دا خلک زی په زی کم اوس سایل سیب چرته صبر کوي د خلکو ته ویل همدغه دالیزونو کې ولاړ ملتا سلک صبر لاندې ښکته شوم نو هلته دا څه شي چای او دا تورې چای مې قطۍ راوړل او د سایل سیب ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته یاو کنه یاره دغه شی درله وایم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نقد هم ځکه چې خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې او نقد باندې او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و ستاسو ډېر نږدې ملګری و د انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی و خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ صاحب شاہ کی یو کار ہو چھے ہر جمعہ با کتاب خانے تراتے نو اول غک بیدا کو چھے یل کاسا دا سا خوشتا نا سا مسئلہ خو نشتا بایلے نا بس خیر دے او کبرا نگے نو بیا بے ٹیلیفون کو او منگم یو سالور پینزز علی چھے دا سی مشکل سر مخشوی ہو بل چاہتم ندی ویلی صاحب شاہ تا با مویلے واغا با ما تویل چھے رازا چھے زو بس دوارا زو دا مشکل بخدے حل کی هغه به چلاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مور سره و ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم و دا مور سره و ما سره یې دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نم راوستم ما سره یو شپه دوک صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې هم کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم او نشم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډیر کامیاب پروسه وا
شاهو دا کتاب ما چاپ کړه او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځنګړې ذکر چې بیسواد او خو بیا هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي تاسو ډیر نږدې ملګری وو سیدونه زمونږ د اوریدونکو سره شریکول غواړي
مروت صاحب کې یو خصوصیت چې په خبر ته براته نو هغه به ویل چې دلته بل څوک د سینشته چې زور سره شپه وکم او زما ور سره شپه تیر شي نو هغه به کله چې زما ملګری نو هغه وخت کې بده راغی یو کتاب په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی نو کاروان صاحب یې پېژندلی و هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته داسې پارسه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده او نه بانډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بس که د تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وای چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورزي ته مې وویل زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخل دی دغه نه جنگی پورا کې خرسيږي جنگی پورې نه چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېدا چې داس ملما راځي چلاړ دا چلم یو کتر ډیر خوندې ورک نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیر خان دیوالی شو ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلې او یو مې په دغه کې ساتلې او کور کې ساتلې نو بیا په خبر کې ما سره شپکه ولې وازه او بیا دې ورسته او کې سعد الله فطرت په نوم یو زمونږ استاد ملګری چو هغه منډیوال شو هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله بیا بالتم ته کابل تم سو سو زلی بوت داس شاعریم کړی و چې د سندرغاړو دی ویلې هغه چاپ نه کړ هغه باندې یو قسم شرمېده ویل چې نه هغه ورکه کاغه مونږ تم نه ویلې هغه ته محلي سندرغاړو د شیرونه ویلو هغه داسې غیب کړل وی جوړ هغه به نو بیا داسې و چې کتابونه به ما ورته چاپول بیا به د وړل په هغه سیمه کې به د خرڅول دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کوارد نه خواته د سیمه ونه دلته به د کتابونه خرڅول بیا نو هغه کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو بیا به ما ته زما پیسې بیرته راوړلې خپل به وا نو بیا داسې وخت راغی چې د منګ افغانستان ته لاړو تم هغه زینمیم د کتابونه چاپول زمونږ یو څنګه و په پیښور کې نو کتابونه بم چاپول د ته نو د درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار و بیچاره نو ما ته یو وخت زنګ ووهټې دغه نه د روغتون نه وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم دا مې راوړي دي او ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې کینسر شو بیچاره دا دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کړم چا ته ورکړم او څنګه ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم دا پیسې ستا شوې درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یې درته ولیږم نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري هغه مرسته وکړه نورو ملګرو خارج نه مې یو ملګري نیم نو ما ورته یو درې څلور لکه افغان کلدارې نور یم دغه کړې او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور حافظ صاحب پروفیسر صاحب هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله او مروت صاحب ته ویسه په شیرپور روغتون کې دی اور سره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغ دی زه نه شم درتللی نو تاسې زما په نمایندګي اور سره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا نظیف خان لالا هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه سړی په روغتون کې دی او خراب نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخني پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و پروفیسر صاحب نو دا درې کسان ورسره ول او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې انعام الله لالا نه واخیستې رایې وړلې یونیورسټي بک ایجنسۍ نه نو هغه نورې پیسې مې ورته وبخلې نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو د تکلیف یعنی پیسو خبره نه وه که د پیسو خبره وای نو مونږ نور هم پیدا کولی شوې اسانه وې پیسې خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځایه پورې ورسېده بیا دی وفات شو نو چې وفات شو زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل د ده کور پورې کلي پورې بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه دا کلی خان وای چې بیا مونږ چې ملګرو دا خلکو چې ویل وای د کلی خان جنازې ته وای د دې خلکو جنازې ته نه راځي خو وای بیا راغلی ویل چې دا څنګه سړی دی دا مونږ اوس پیژند دا خو ډېر خاص سړی دی کابل نه کې خلک پیژني او کابل نه ورته خلک راځي او دا هغه خان دی څه پیژند چې دی څوک دی خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په ځای کړی دی بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب
ډېره مننه دانش صاحب ماشال رډیو ته د وخت ورکولو خوشاله اوسئ
ښاغلی خټک صاحب مننه له تاسې مننه نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو زما ژوند مو راوسپړه ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې ډېر لری لری بوتلم تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه کور ودان
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو اوریده اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړه
ناشنا سترګې زور وره لری زور وره لری زور یې لاسکه زور یې لاسکه जादूगरे लरे नाशनास्त्र गे जोरवरे लरे
ब بخوري او خوري وشي سما اوستا مين بخوري او خوري وشي سركي بڑے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری چڑکے بڑے خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری جادوگرے لری ناشناستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو دا